السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې ولس بجې شوې لېبولسو تر 12 بجو د خبرونه کې ز منوشا تاسو قربایم نیکی هلې او پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې په موخه د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی د پاکستان ولسمشر په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیو د ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړه. د تورخم د نختی ورسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې اترې روانې دي او د امریکا ولسمشر په ناصافي سفر د یوکرين سرخار کې افتتللې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل 9 د صوبایي اسمبلیو د عامو انتخاباتو کولو نیټه اعلان کړې ده. ډاکټر عارف الوی دا اقدام د فروری په 10 تر هغه یو ورځ وروسته کړې چې انتخاباتي کمیشن ورته په لیک کې ویلي وو چې په پنجاب کې د انتخاباتو معاملې په عدالت کې ده نو ځکه یې په اړه د فیصلې واک نه لري. د ولسمشر الوی د دفتر نه خبر شوې بیان کې راغلي چې د 2019 کال د انتخاباتو د قانون د 55 ماده لومړی برخه سره سمې په دواړو صوبو کې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او د هم هغه ماده د دویمې برخې لمخې له انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو د پروګرام خبرولو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي ولسمشر د انتخاباتي کمیشن مشر تاسو ته لیک ویلي چې هیڅ عدالتي فورم د انتخاباتو ځنډولو امر نه دی کړی او دا چې د انتخاباتو د قانون 55 ماده د واک او اختیار نشي محدودولې. د ولسمشر دفتر دا بیان تر هغه وروسته خبر کړي چې د کمیشن سیکرټري ولسمشر عارف الوی ته د فروری په 19 لیک ویل چې د دواړو صوبو د اسمبلیو تر لنګې دوه وروسته یې د خیبر پختونخوا او پنجاب له گورنرانو سره اړیکې کړې خو تر اوسه د انتخاباتو نیټه په اړه جواب نه دی ترلاسه کړی. له دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په اپریل میاشت کې د صوبایي انتخاباتو وړاندیز کړی وو خو حتمی نیټه یې نه و اعلان کړې. ولسمشر ویلي چې انتخاباتي کمیشن د خپلې دندې په ترسره کولو کې له ناکامۍ سره مخامخېږي نو د آئین د سرغړونې مسؤلیت به یې په غاړه وي. په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادی حکومتونه و چې روان کال په فروری کې دواړه اسمبلیانې تحلیل کړې دي. د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې د پاکستانی او د افغان طالب امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو لړۍ ودرېدلې ده او په دې ستونزه د اسلام آباد او کابل ترمنځ خبرې اترې روانې دي. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند وویل
سفارتی لیول باندې مذاکرات یا کم تعلق چې کم دی او واسطه رابطه هغه شروع شوه ده او الحمدلله کرای راغلی ده. دوانو سایډ نه ډزمندی ده او گیټ د فیډیسټرین موومېنټ لپاره او ویکولر ټرافیک لپاره بند دی. ان شاء الله چې دا غزه نه سر انسټرکشنز راشي نو که خیر گیټ هم کولاو شي.
بلخوا ریپورټونه وایي چې د ننګرهار په دوربه با ولسوالۍ کې هم 13 شپه د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ خطر شوی چې پکې د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ یو طالب وژل شوی دی. افغان چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرون بند کړې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په وفاقي او سند صوبایي حکومتونو غږ کړی دی چې پښتانه په ځانګړې توګه افغان کډوال دی نه ځوروي. نوموړي دا خبرې د فروری په 19 د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کې وکړې. منظور پښتین زیاته کړه د پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نواز او د هغوی اتحادیانو ته وایو چې تاسو خو د بشري حقوقو جمهوریت خبرې کولې نو اوس د جمهوریت حال مو دا دی چې د څلور کلونو پورې افغان ماشومان هم په جیلونو کې بندوي. بلخوا د سنسوبي حکومت ویلي چې واز غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د پرونی جلسې هدف یې د غورزنګ د یو مخکخ ارمان لونی سلورم تلین منزل او د وجل شوی وزیرستاني ځوان نقیب مسید کورنۍ ته د انصاف ورکولو ترڅنګ په پښتون میشتو سیمو کې امنیت ټینګولو د ترقیاتي کارونو لپاره غوښتنې کول وو. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن پولند ته د تاک پر مهال په یو ناصافي سفر کیف ته تللی دی. د بایدن او د یوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د ملاقات تصویرونه د فروری په 10 په ټولنیزو رسنیو خپاره شوې چې پکې دواړه مشران د یوکرين په سرخار کې لیدل کیږي. دا د دسمبر له نیمایي راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ دویمه ناسته ده. د دې نه وړاندې بایدن او زیلنسکی هغه وخت لیدلی وو چې زیلنسکی د روس د یرغل په ترڅ کې د امریکا د دوامدار ملاتړ د ډاډ ترلاسه کولو لپاره واشنگتن ته تللی وو. ټاکل شوی چې بایدن به همنن له کیف څخه پولند ته ځي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مدرته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان ولسمشر انتخاباتي کمیشن ته ویلي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبا کې د اپریل په نهمه انتخاباتو لپاره تیاری وکړي. په دې اړه تازه حال درکو. په تورخم د نښتې وروسته د پاکستاني او طالب چارواکو ترمنځ مذاکرات روان دي. د تورخم دروازې د بندېدو په اړه کاروباریان څه وایي؟
ډېر زیات مزدوران متاثر شو، ورسره موټرو چې کوم موټر سپرلۍ وړي راوړي هغه متاثر شو، چې کوم غټ موټرې دي بار ودرېدلې دي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته وینا کې منظور پښتین ویلي چې د پښتنو په سیمه د یو پلان لاندې ناامنۍ خورولو ته لار جوړېږي. عمران خان د اعلی عدلیه نه غوښتنه کړې چې د ټلیفونونو ریکارډولو د ریکارډ شوو خبرو خپرولو یا آډیو لیکس د معاملې نوټس دی واخلي. خو څېړونکي وایي د دې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته یو کېدل پکار دي.
ګوره دا خو آډیو لیکس د شیخ هم د په وخت شروع شوی دی. پکار دی چې د دواړو غاړو یو بل حیثیت تسلیم کړي او میدان ته راشي او دا قسمه سیزونه خپلو کې کینی او بندې.
په ترکیه کې د ورستۍ زلزلې له وجې د مړو شمیر له 1,000 اوښتی دی. یو شمیر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا غړې تاسو ته خبري او معلوماتي رپورټونه او شننې وړاندې کوو. او راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو درته په خبرونو کې هم وویل چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د اپریل په نهمه د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده. په دې موضوع را سره دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موجود دی. طاهر خان صاحب سلامونه مو قبول کړئ. په دې موضوع کې زمونږ اوریدونکو ته تفصیل ورکړئ.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وې، صدر عارف الوی په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د صوبایي سملو د دواړو انتخاباتو لپاره د اپریل نهم د اړې دي او ستر چې کوم بیان جاری شوی دی د ایوان صدر نه، نو پاتې چې هغه یو خدا چې کوم د انتخاباتو یو قانون دی دا هغه په بنسټ دی بنیاد باندې دی چې دا کار کړی دغه 2019 قانون. خو دې دا خبره کوي په خپل لغه بیان کې چې گورنرانو د دواړو صوبو یو خود تاریخ نیټه دا غی اعلان نکاو او د په نظر باندې د تاریخونو اعلان نکول دا د آئین خلاف ورزی ده. یو دا خبره کړې ده دویم دا چې صدر دام وایي چې الیکشن کمیشن چې دی هغه خپل ذمہواری د انتخاباتو د نیټو په اړه باندې نه ده پوره کړې، نو دی با د آئین او قانون د هغه په بنیاد باندې دی دا کار کړی دی. او دا وایي چې د الیکشن کمیشن سره د دې نیټو اعلانولو سره یو سنجیده د خبرو عمل هم شروع کړل چې انتخابات وشي. نو صدر خدا ویلی دی د حکومت تر اوسه پورې په دې باندې عمل نه راغلی. البته الیکشن کمیشن سبا بیا په دې موضوع باندې په دې مسله باندې خپل غونډه راوړلې ده. وړاندې چې کله صدر الیکشن کمیشن نن د ګل پورز باندې طلب کړی وو چې په دې موضوع باندې خبرې وشي انتخاباتو په اړه باندې، نو الیکشن کمیشن انکار کړو په غونډه کې د ګډون شرکت ته. وړاندې دا هم الیکشن کمیشن لخوا بلکې 13 ورځ دا ویل شو چې صدر ته د صوبایي اسمبلو د انتخاباتو د تاریخ داغه د اعلان حق نشته.
سمه ده. کله ته لګه غونټ خپل تجزیه راکې چې دا حالات کم خواروان دي چې ولسمشر دغه د انتخاباتو نیټه اعلان ای او انتخاباتي کمیشن خپل یو دریز لري، نو دا حالات کم خواروان دي؟
مهم سوال دی. ستر چې د کم الیکشن اکټ خبره کیږي د 2019 کال، نو د 2015 او بیا لکه دیش اول چې کم دا غیغه د بنیاد صدر خورې دي هغه مالوست دي زمما خامخ ده پروت دي. په هغه کې صدر د تاریخونو د انتخاباتو لپاره سره یو شرط دی چې د الیکشن کمیشن سره به مشوره کیږي نو بیا به تاریخونه اعلان کیږي. نو دلته خدا نظر ده چې الیکشن کمیشن سره مشوره نه ده شوې او الیکشن کمیشن خو انکار کړی صدر سره نن په غونډه کې د ګډون نیو آئینی بحث شروع شوی دی. او اکثره ماهرین چې ما د دې صدر د دې خط د تاریخونو د انتخاباتو نه وروسته اورېدل نو د اکثر رایه دا ده چې صدر سره دا اختیار نو چې هغه د انتخاباتو نیټه اعلان کړي تر څو چې الیکشن کمیشن سره په دې باندې مشوره نه وي شوې. یو آئینی بحران هم دی، یو سیاسي بحران خو د وړاندې موجود و، هغه ځکه موجود دی چې دوه رایې راغلې، ځکه صدر خو د پاکستان تحریک انصاف دی او تحریک انصاف دا غواړي. الیکشن کمیشن یو بل نقطه دا وه چې چونکې دا مسله اوس په عدالتونو کې ده، د پنجاب لاهور های کورټ هم دا مسله ترې ده، نو چې عدالت کې ده نو ځکه هغې لکه اعلان هم د انتخابات نو دا وخت ما په نظر باندې یو آئینی بحران پیدا شو. صدر خپل دلیل لري، آئینی ماهرین خپل دلایل لري او سیاسی بحران خو د وړاندې پاکستان کې موجود دی.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان ور سره زمونږ همکار د اسلام آباد نه چې د پاکستان په وروستي سیاسي حالاتو را سره تفصیل معلومات او تجزیه شریکه کړه.
د مشال ریډیو د سې شنبی یا نهې اونیزې خبرونه
حجره په لسنی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجا،
سروې
په دونی مو بجو،
باډی وی
په دریو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلور نیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د تورخم انتظامی چارواکو د فروری په شلمه مشال ریډیو ته ویلي د همدې نیټې په سهار د افغانستان له لوري د دوی په ای بي پوسټه ډزې شوې دي چې په جواب کې پاکستانی امنیتي ځواکونو هم کاروي کړې ده. د دې چارواکو په خبره د دوه طرفه ډزو لړۍ بنده شوې ده، خو د تورخم دروازه د عامو خلکو او هم د ګاډو د تګ راتګ لپاره بنده ده. طالب چارواکو هغه دروازه د فروری په 19 د شپې مهال له هغه بروسته وتړله چې د غوی په وینا پاکستان لوري زنو افغان ناروغانو او د هغوی سره مل کسانو ته پاکستان ته د وروختو اجازه ورنکړه. تفصیل د فرهاد شینواری ریپورت کې ورو.
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د فبروري په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو لړۍ ودرېدلې او د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچا په دې مسله خبرې اترې روانې دي.
سفارتي لیول باندې مذاکرات یا کم تعلق چې کم دی او واسطه رابطه هغه شروع شوې ده او الحمدلله کرایي راغلي ده. دوانو سایډ نه ډزمندی ده او گیټ د پیډیسټرین موومنت لپاره او ویکولر ټرافیک لپاره بند دی. ان شاء الله چې دا غزنه سر انسټرکشنز راشي نو که خیر گیټ هم کولاو شي او دا چې کم چارواکي دا کم خلک دی غوی متصم امر وکي هغه شانته وکړو.
په تورخم کې موجود د اف سی زواک یو چارواکي ویلي چې په دې دوه طرفه ډزو کې د دوی د اف سی یو سپایي معمولی جوبل شوای، خو بیا افغان لوري ته د مرګ جوبلې څه تصدیق نه شوای. په تورخم کې میشت یو ځای فعال فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وای چې د دروازې تړلو سره دواړو خواو ته مسافر ناروغان او د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او خلک یې له یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي.
د تورخام پولې بندولو سره ډیر زیات مزدوران متاثر شو، ورسره موټرو چې کوم موټر سپرلې وړي راوړي هغه متاثر شو، چې کوم غټ موټرې دي آ بارو درېدلې دي، اوږده اوږده قطارونه دي، قطارونه تورخام نه تر عین جم او پېښور ته ورسېده. نور په د دزو سره په خلکو کې یره او ترها پیدا شوه دا زموږ غواړو چې په تورخام پوله باندې هر وخت امني روزګار دی، نو زموږ جنگونه بالکل دلته نه غواړو.
د فبروري په 19مه شپې ناوخته د تورخم دروازه هغه مهال طالب چارواک وتړله چې کله ځنی افغان ناروغانو او دوی سره موجود خدمتګارانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه ور نکړل شوه. د تورخم کمیسار مولوی محمد صادق تیره شپه افغان خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستاني چارواکو ورسره هغه ژمنې پوره نه کړې چې په تورخم به نرمي راولي او د یوه افغان ناروغ سره به د هغه د طبي معاینې نه پس د بغیر اسنادو یو تن علاج لپاره پاکستان ته پرېږدي. نوموړي ویلي چې تورخم دروازه افغان لوري ته د خپلو مشرانو په وینا تر بل امر پورې تړلې او افغان وګړي دې تورخم دروازې ته نه ورځي. خو بیا په تورخم کې موجود پاکستانی چارواکو په خپل دریځ کې ویلي چې دوه ونه وړاندې ورته امر شوی چې یوازې ناروغ تن به د بغیر اسنادو پاکستان ته را داخلېدی شي او چې کوم خدمتګار ورسره وي باید پاسپورټ او ویزا ولري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي وژل شوی ځوان نقیب الله مسید کورنۍ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د راو انوار سره د ټولو کسانو د بری کولو فیصله په سند های کورټ کې چیلنج کړی ده. د نقیب الله مسعود د کورنۍ وکیل جبران ناصر په وینا د لړکی د ترهګرۍ ضد عدالت د 3 جنوري فیصله پر ضد درې درخواستونه سند های کورټ ته جمع کړي دي او هیله لري چې سبب په قضیه کې لومړی اوریدنه وشي. نقیب مسید په 13 جنوري د 2013 کال کې په کراچۍ کې وژل شوی وو او د وژنې مقدمه یې په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه وه. خو یاد عدالت د جنوري په 3 خپله فیصله محفوظ کړه او چې وای بروله نو پکې د راو انوار په شمول تورن افسران 15 کسان دغه ټول جوړېدل بری کړل. په دې حقله نور تفصیل د کراچۍ نظم خبریال نیاز علي خان راکوي.
د نقیب الله مسید کورنۍ د ترهګرۍ ضد عدالت لخوا د راو انوار سره د ټولو کسانو د بری کولو پریکړه په سن های کورټ کې چیلنج کړی ده. د فروری په 6مه په سن های کورټ کې د خواست جمع کول وروسته د نقیب الله مسید د کورنو په وکیلانو کې یو وکیل جبران ناصر خبریالانو ته ویل چې د ترهګرۍ ضد عدالت د 3 جنوري پریکړې پر ضد درې خواستونه سن های کورټ کې جمع کړی دي.
آج هم نے اپیل کے روز 3 اپیلیں فائل کی ہیں جو کہ نقیب اللہ شہید کے قتل کیس میں
دیوائی چنن منگ دا نقیب اللہ د وجنی د پریکړې پاړه درې اپیلونه جمع کړی دي. په دې کې یو د نقیب اللہ د وجنی او د تختونی دي، بل خواست نقیب اللہ په وجنه کې کارولې شوی غیر قانوني وسلې پاړه دي، او دریم خواست د هغه 14 کې موادو او وسلې پاړه دي چې پولیس ویلی وو چې د نقیب اللہ او ملګرو څخه ورته ملو شوی دي. د راوندوار تر څنګ د نقیب اللہ په وجنه کې تورن ټولو کسانو په ضد خواستونه جمع کړی دي او موږ هیله لرو چې سبا نه بل ورځ به په های کورټ کې لومړی اوریدنه
امید ہے ہمیں کہ پرسوں تک اس کے اندر پہلی سنوائی ہائی کورٹ کے اندر ہو جائے گی.
جبران ناصر زیا تکڑے چہغ پولیسان چې د نقیب په قضیه کې د خپل گواہی پشا شوی د هغوی په ضد اداري یا حکومت هیڅ کاروي نه دکړي، بلکې هغوی په ګټورو هدو لګولې شوی دي. نقیب الله مسجد چې په 13 جنوري کال 2013 کې په کراچۍ کې وجلې شوی وو او د نقیب الله مسجد د وجنې مقدمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه وه. خو یاد عدالت د جنوري په 3مه خپل محبوس کړه پریکړه اورولې وه او د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پولیسو پخوانی افسر روان انوار په ګډون پنځیش پولیسانی بری کړی وو. عدالت په خپل پریکړه کې ویلی وو چې د ناکافي ثبوتونو له کبله یې ټول تورن بری کړی. عدالت ویلی چې د قضیې په لټون کوونکي پولیسو د تورونو په ثابتولو یا عدالت ته د ثبوتونو په وړاندې کولو کې هم پاتې راغلي دي. خو بلخوا د نقیب الله مسعود ورور علمشیر مسعود بیا مشال ریډیو ته ویلي چې کورنۍ مو ډېر انتظار وکړو خو انصاف راته میلاو نه شو. هیله لرو چې سن های کورټ څخه خبر اتا انصاف میلاو شي.
اول ورځ نه مونږ خو چې کومه زمونږ سره وعده شوی زمونږ کوم پاکه د پولیس وره هم بیانونه ورکړي وو چې دا مطلب نقیب مسعود کوم دغه بګونه شهید کړل شوی دی. دغه په وجود د کومه چې په 3 جنوري باندې په شاله راغله دا زمونږ په حق نه وشول نو مخکې زمونږ د های کورټ نه دغه امید چې ان شاء الله په شاله به زمونږ په حق شي.
بلخوا د نقیب الله مسعود وکیل صلاح الدین پور بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د نقیب الله مسعود قضیه عامه قضیه نه ده. هغه 15 پولیسان چې د روانوار په ضد گواهی ورکړی و وروستو له خپل گواهی په شا شول نو ځکه د قضیې لور بدل شو. باید چې اعلی عدالتونه دې ته پاملرنه وکړي. په یاد قضیه کې یو 50 گواهانو بیانونه عدالت ته وړاندې کړي وو. نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 14مه تر گرفتارۍ وروسته له 3 نورو کسانو سره یو ځای وجلې شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی افیسر راونوار ته وکړی و چې د ډزو په تبادله کې تر هغه وجلې دي. وروسته د سن پولیسو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللی و. په مقدمه کې پخوانی SSP راونوار او 15 پولیسان په ضمانت او 14 تورن په جیل کې وو. خو په 3 جنوري د پریکړې وروسته هغه هم خوشی شوی. راونوار یا د هغه وکیل د نقیب مسعود د کورنۍ یا وکیلانو د تازه خبرو په اړه سندې ویلي. خو راونوار د جنوري په 3 د پریکېدو وروسته په خبرو کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي وو چې عدالت هر څه ښکاره کړل. د پولیسو ځینې پخواني افسرانو په ما تورونه لګولي وو چې عدالت رد کړل. بلخوا پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین د فروری په 19 په کراچۍ کې د جلسې په محل یو ځل بیا د حکومت غوښتنه کړې ده چې د نقیب الله مسعود په وجنه کې تورن د پولیسو پخواني افسر راونوار او نورو پولیسان دی ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام. په سروي خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبیس، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېرمنې برخه اخلي. سروي خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پښتون ژغورني غورزنګ پرون په کراچۍ کې احتجاجي جلسه کړې ده. د غورزنګ مشران وایي د جلسې مقصد یې د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې پښتون میشتو سیمو کې د اوسیدونکو د امنیت او د هغوی د ښه ژوند لپاره غږ پورته کولو. په پرونی جلسه کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد هم غږ پورته شو. د کراچۍ جلسې ته د PTM مشر منظور پښتین هم ورغلی و. خپل وینا کې د پښتنو د حقونو لپاره د خپل مبارزې جاري ساتل لو هوډ ښکارک. تفصیل ده نیاز علی خان رپورٹ کې ورو.
پختون ژغورني غورځنګ د پروري په 19 د کراچۍ خار په سوراب ګوټ سیمه کې جلسه وکړه. یادی جلسې ته د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او نورو مشرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته د خار د بیلابیلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې خلک راغلي وو. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور احمد پښتین جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې په پښتون میشت سیمو کې یو ځل بیا د یوې منصوبې لاندې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. خو پښتانه بیداره شوې دي او موږ نور په خپلو سیمو ناامنۍ او عملیات نه منو. منظور پښتین زیاته کړه چې نن په کراچۍ کې د جلسې مقصد د غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لونی د 3 منزل او داراز د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وجلې شوي نقیب الله مسعود کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنه ده.
ارمان لونی شهید شو خو کم سے کم زمونږ سترګې روح تا چکی دی ولی چارمان تونی دا کم فکر دا پارول دا پارا او دا کم مقصد دا پارا قربانی ورکولا و مون دا وفادار من گری یو ورد هم پکور نئی ناست آغا دا درمیشن واقع استا دی کلی پکلی گرزو آغا فکر پارو را مقصد پسان رسو
ارمان لونی چې د 2019 کال د فروری په دویمه په لورلای کې تر یو مظاهری لږ سات رستو په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې وجلې شوی وو. پی ټی ایم تور پوری کوي چې هغه د پولیسو یو ځایي مشر عطا الرحمن ترین په وهلو وجلې وو، خو پولیس دا تور ردوي. د سوراب ګوټ جلسې ته په وینا کې منظور پښتین ویل چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان زورول کیږي او دا وخت د افغانستان خراب حالات د پاکستان د ناسمو تګلارو نتیجه ده.
انسانی حقوق خبر کورے تاسو جمہوریت خبر کورے منگا تاسو جمہوریت بولی دو کیا بانا معصومان ضرور ضرور کالوں بچی ہم تاسو پچھلے دونوں کی بات کری ہو کم انسانی حقوق ہے
د منظور پښتین په دې دعوا د پاکستان حکومت بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کړې دي او بیا د سن حکومت او پولیس وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې پاکستان کې د ژوند کولو لپاره قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې چې په سن کې تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې د 2000 څخه زیات افغانان پولیسو نیولي دي چې څو میاشتې د سزا لپاره په زندان کې د پاتې کېدو او د جرمانې ورکولو وروسته شاوخوا 1400 افغانان بیرته افغانستان ته لیدل شوي دي، خو تر اوسه شپږ سو پورې افغانان اوس هم په زندانونو کې بندي. د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د نقیب مسجد له کورنۍ سره ولاړ دي او ورسره د انصاف لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. راونوار په پاکستان کې عدالتونو خوشې کړی خو امریکي او برطانیې ورباندې بندیزونه لګولي دي او راونوار د 1440 بېګنا انسانانو په وجنه کې تورن دي. نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري په 14مه په کراچۍ کې وجلې شوی وو. د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن راونوار سره زیشت کسان عدالت تیر میاشت جنوری په 13مه بری کړل. عدالت په خپل پریکړه کې ویلی وو چې د ناکافي ثبوتونو له کبله د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانې مشر راونوار په ګډون ټول 15 پولیسان بری کوي. خود نقیب مسجد رور علمشیر مسجد او وکیل صلاح الدین پور مشال لیډو ته ویلی د راونوار او نورو تورونو کسانو د بری کولو پریکړه به په سن های کورټ کې چیلنج کوي. د پی ټی ایم د سوراب ګوټ جلسې ته د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، د بلوچستان کوارډینیټر نور باچا ترڅنګ نور هم ویناګانی وکړي او په حکومت یې غږ کړی چې په کراچۍ کې پښتانه او افغانان دې نور نه زورول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د حکومت ټینګامونه واخلي. جلسه چې مازیګر 3 بجې پیل شوې با ماسخوتن 8 بجې پای ته ورسېده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له 9 تر 10، له 11 تر 12 او د سهار له 4:00 تر 6 بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لندو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د مشال ریډیو د روانې غلې د مایته ورسېدلو
په پیښور کې د شپې یولس نیمې بجې شوې. د مشال د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان ولسمشر په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اپریل په نهمه د صوبایي اسمبلیو د عامو انتخاباتو کولو نیټه اعلان کړې ده. ډاکټر عارف انوی دا اقدام د فروری په شلمه تر هغې یوه ورځ وروسته کړې چې انتخاباتي کمیشن ورته په لیک کې ویلي وو په پنجاب کې د انتخاباتو معامله په عدالت کې ده، نو ځکه یې په اړه د فیصلې واک نه لري. ولسمشر ویلي کې انتخاباتي کمیشن د خپلې دندې په ترسره کولو کې له ناکامۍ سره مخامخېږي، نو د آئین د سرغړونې مسؤلیت به یې په غاړه وي. په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادی حکومتونه وو چې د روان کال په فروری کې دواړه اسمبلی تحلیل کړې وې. د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې د پاکستانی او د افغان طالب امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو لړۍ ودرېدلې ده او په دې ستونزه د اسلام آباد او کابل ترمنځ خبرې روانې دي. بلخوا رپورټونه وایي چې د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې هم تېره شپه د پاکستانی ځواکونو او طالب افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې چې پکې د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ یو طالب وژل شوی دی. افغان چارواکو لا د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په وفاقي او سند صوبایي حکومتونو غږ کړی دی چې پښتانه په ځانګړې توګه افغان کډوال دې نه ځوروي. نوموړي دا خبرې د فروری په 19مه د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د پی ټی ایم جلسې ته په وینا کې وکړې. بلخوا د سند صوبایي حکومت ویلي چې یوازې غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پولند ته د تاک پر مهال په یو ناڅاپي سفر کیف ته تللې. د بایدن او د یوکرېنی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د ملاقات تصویرونه د فروری په شلمه په ټولنیزو رسنیو خبر شوي چې پکې دواړه مشران د یوکرېن په سرخار کې لیدل کیږي. دا د دسمبر له نیمایي راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ دویمه ناسته ده. د دې نه وړاندې بایدن او زیلنسکی هغه وخت لیدلي وو چې زیلنسکی د روس د یرغل په ترڅ کې د امریکا د دوامدار ملاتړ د ډاډ ترلاسه کولو لپاره واشنگټن ته تللی وو. د مشال ریډیو د مهمو خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. د ترکیې په زلزله کې زلزله زپلو سیمو کې په ممکنه توګه د ژوندي پاتې کسانو د لټون عملیات پرون پای ته ورسېدل. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په دې هیواد کې د فروری په شپږمه راغلي زلزلې لوجې د مړو شمیر یو سلویخت زره کسانو ته ورسید. د ترکیې په گاونډي هیواد شام کې هم دغه زلزلې د مړو شمیر نږدې شپږ زره ته رسیدلې ده. په دې حق له نور تفصیل د نوریاس نوري رپورت کې اورو.
د ترکیې په نهو زلزله ځپلو ولایتونو کې پرون یک شنبه د پلټنې او ژغورنې چارې په رسمي توګه پای ته ورسېدې. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو ادارې مشر یونس سزار په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې له قهرمان مراش او هتای پرته په نورو نهو ولایتونو کې د نړېدلو ودانیو لاندې د احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو پسې د لټون عملیات پای ته ورسېدل. چارواکو وویل چې په دې هېواد کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر یو څلوېښت زره تنو ته رسېدلی. د جرمنی د پی خبری آژانس راپور له مخې د ترکیې په گاون سوریه کې د 15900 کسانو د امریکایي راپور ورکړل شوی، خو د خی ورستۍ شمیرې نوي ځکه په سوریه کې د مړو ارقام ژر نه نوي کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا دغه زلزلې په سوریه کې 8.8 میلیون وګړي اغیزمن کړي دي. د سوریه په شمال لویدیځو زلزله ځپلو سیمو کې فعالانو او مرستندویو کارکوونکو د فبروري د شپږمې له زلزلې وروسته د ملګرو ملتونو د مرستو له نشتوالي شکایت کړی و، خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال نجات رشتي پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې باور کېږي چې د ځپل شوو اکثریت یو ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو سازمان دې ته بشپړ ژمن دی چې د سوریې ټولو زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي. له زلزلې وروسته تر اوسه د ملګرو ملتونو پر مرستو بار څه باندې 140 لارۍ له ترکیې د سوریې شمال لویدیځو سیمو ته اوښتي، هغې سیمې ته چې ویل کېږي څه باندې 9000 ودانۍ پکې په بشپړ ډول نړېدلې یا ځینې برخې ویجاړې شوې چې له کبله یې لږ تر لږه 12000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې اکثره ځپل شوي خلک په اوس وخت کې خیمو او سرپناه ته عاجل اړتیا لري. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دغې مرګونې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی، شاوخوا 115,000 ودانۍ بشپړې ویجاړې کړي یا ځینې برخې زیانمنې کړي چې له امله یې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. ویل کېږي چې له ځپل شوې سیمې له 1.2 میلیون زیات وګړي نورو سیمو ته لېږدول شوي دي. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې په وینا په زلزله ځپلو ولایتونو کې په اوس وخت کې له 1 میلیون زیات وګړي په موقتي سرپناهو کې اوسي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خپرونې
حجره په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجه،
سروې
په 2:30 بجو،
باډي وې
په 3 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4:30 بجو،
د کرخه په غاړه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل رپورت ته، په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنو ځواکونو ورپاتې دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلوي. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د خپل 40 کلن پوځي حضور په موده کې د 2020 کال په وړي کې پایته دغه موجودگی ورسیده. په دې هواد کې په لسګونو پوځي اډې جوړې کړې دي. د طالبان حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې افغانستان په اوس وخت کې لډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. په دې حق له نور حال د نوریاس نوري رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې دې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل شي. د طالبانو د ارک په رسمي ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. دغه راز ویل شوي چې په همدې موخه دې له دغو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي. طالبانو نه دی ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل کړي. دوی د دې پروژو د لګښت او تمویل په اړه هم څه نه دی ویلي. د 2020 کال په اګست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. پر دغو پوځي اډو چې په $100 میلیون لګېدلې، یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا دغه پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره جوړې شوې په اسانۍ کېدای شي ورڅخه د سوداګریزو او اقتصادي چارو لپاره کار واخیستل شي؟ د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي په اړه وایي،
تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوي دي په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دې شته چې هغه موخې ته ورسیږو.
د رویترز د راپور له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر په 13 دسمبر میاشت کې د اژانس ته ویلي وو چې وزارت د امریکا د پخوانیو پوځي اډو په اړه په یو پلان کار کوي چې وروسته به د طالبانو ریاست الوزرا او کابینت د منظورۍ لپاره وسپاري. د طالبانو حکومت داسې مهال پر اقتصادي ځانګړو زونونو له بهرنیو ځواکونو د پاتې شو پوځي اډو د بدلېدو هڅه کوي چې له افغانستان د دغو ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسېدو سره نړیوالو پر ډېرو هغو مرستو چې د پخواني جمهوري نظام د پایښت لپاره به یې کولې لاس نیولی چې دا هېواد یې له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ کړی دی. د رویترز د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دې هېواد سره پراختیایي مرستې بندې شوي، په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک په $1 میلیارډونو شتمني کنګل شوي او د دې هېواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د سوداګرۍ او پانګونې له لارې پر خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي، خو د چینایانو په ګډون یو شمېر بهرني پانګوال د افغانستان اوسني امنیتي او سیاسي وضعیت اندېښمن کړي چې په دې هېواد کې پانګونه وکړي. که څه هم نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د 2022 کال په راپور کې دې ته اشاره کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا بهر ته د صادراتو کچه زیاته شوې چې له دې درکه توانېدلی ثابت عواید ترلاسه کړي، خو په دې هېواد کې اقتصادي خوځښت په تېره په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز سره نور هم ورو شوی دی. ډیرو نړیوالو مرستندویو ماسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا هم ځینې برخې درولي چې ورسره د دې هیواد په میلیونونو وګړو په تیره ښځو ته یې د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې داسې مهال کوي چې تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو او نجونو پر زده کړې او کار د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په نړیواله سطح د طالبانو د منځوي کېدو یو عمده لامل بلل کېږي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چر چاپی رسیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اعلی عدلیه له ججانو غوښتنه کړې چې د ټلیفونو ریکارډولو او د ریکارډ شو خبرو د خبرولو یعنی د آډیو لیکس د معاملې نوټس دی واخلي. په دې اړه د فروری په 19 نیټه د تحریک انصاف د مشر یو ویډیوي وینا هم خبره کړل شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالي ډاکټر یاسمین راشد او د لاهور د یو پولیس چارواکي ترمنځ غا ټلیفوني خبرې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې، کوم کې چې په عمران خان په وزیر آباد کې د ډزو د پیښې په اړه ځنې خبرې شوې دي. لدې وړاندې د عمران خان د حکومت پر مهال هم وخت په وخت دغه شانته ټلیفوني ریکارډ شوې خبرې لیک شوې دي او په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې دي. په دې هکله تفصیل د پیښور نه د غلام قوس په ریپورت کې ورو.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د آډیولیکس په معاملات د اعلی عدلیه قاضیانو ته خط لیکلی دی چې د شخصي معاملاتو د خوندي ساتلو د بنیادي حق د سرغړونې نوټس دی واخلي. عمران خان دا غوښتنه د هغې وروستو کړې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف د یوې مخکښې ډاکټر یاسمین راشد او د لاهور د پولیسو د یو مشر ترمنځ ټلیفوني خبرې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې دي، کوم کې چې په عمران خان په وزیر آباد کې د ډزو د پیښې د پلټنو په اړه خبرې اترې شوې دي. پاکستان تحریک انصاف په خپلو ټولنیزو پاڼو په دې اړه د عمران خان یو ویډیوي وینا هم خپره کړې ده چې پکې هغه وایي تر دې وړاندې د هغه د وزیر اعظمۍ د وخت ځینې خبرې هم ریکارډ شوې وې، کوم چې د آئین او قانون نه سرغړونه ده.
آئین هماری ډیګنیټی اور پرایویسی پروټیکټ کرتا ہے.
د شخصي معاملاتو خوندي ساتل د هر انسان بنیادي حق دی. یو دا چې زما د میرمن بشرا بیگم دا حق تر خپل لاندې شو او بل زما، او د دې نه زیاته ده چې که وزیر اعظم د ټلیفون د لارې د خپل پرنسپل سیکرټري سره خبرې کوي او هغه ریکارډ کیږي او بیا خبرېږي، نو دا د افیشل سیکرټ اکټ خلاف دی. نو ځکه زه وایم چې زموږ عدلیه له پدې کاروایی پکار ده. شینون کې وایي د شخصي معاملاتو او دفتري معاملاتو د خوندي ساتلو لپاره قانون شته او پکار ده سیاستوال په شریکه د دوی د غږونو ریکارډ کولو د مخي نیولو لپاره خپل کردار ولوبوي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
ګوره دا خو آیډیولیکس د شیخ هم د په وخت کې شروع شو دی. دوی هم چې کوم دین دا خبره کولی کنه عمران خان له پکار داري چې دی دا تسلیم کی چې په دې مرکه رده خلاف کم سیاسي خلک ته هغه هم بلده کې مقبولیت لري، دا غیم حیثیت ته پکار دار چې دا دواړه غاړې یو بل حیثیت تسلیم کی او میدان تراشي او دا قسمت سيزونه په خپل کې کینی او بندګي.
خبريال او شینون کې لحاظ علي وایي په پاکستان کې اکثر د سیاستوالو شهرت ته د زیان رسولو لپاره د هغوی د ټلیفونونو ریکارډ کولو او بیا د هغې د خپرولو معاملات مخې ته راځي.
د پاکستان په تاریخ کې چې کله هم آډیو یا ویډیو لیکس راغلي دي نو هغه همیشه مطلب دا وی چې هغه سیاسي قوت په عوامو کې غیر مقبول کول وی او د خلکو زیاتره بلکې د سیاسي جماعتونو چې کوم خیال دی چې دا د یو وړ خرازي، نو د دې وجې نه دا د یو خاص چې کوم اسټابلیشمنت ته دغه اشاره ده چې دا د هغه اړخ نه کیږي. دې وخت کې زمونږ سابقه وزیر اعظم عمران خان صاحب هم خط لیږلی دی چیف جسټس ته، ورسره د دې نه مخکې صدر پاکستان افغانستان ته هم لیګلې دي. خو زمونږ ک تیر تاریخ ګورو او د نږدې تاریخ ګورو نو ان په دې شیزونو چرته پلټنی شوې دي، نه څه دې خبره د پلټنو امکان دی.
په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې استخباراتي ادارې د قانون د پلوه ټلیفونونه نشي ریکارډ کولې، ځکه چې دا د شخصي معاملاتو د خوندي ساتلو د قانون خلاف ورزي ده. او په دغه اړه عدلیه ته په لیکل شوی خط کې هغه د آئین د 14 ماده حواله هم ورکړې ده. ولام اوس مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د فروری په 19 یعنی پرون په کوټه کې د لادرکو بلوچانو خپلوانو احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو له حکومت وغوښتل چې د فروری په 19 په کوټه کې نیول شوې د ماحل په نومي بلوچ خزا خوشی کړي. نوموړي د کوټه د تراګرۍ ضد پولیسو د تراګرۍ په تور نیولې ده. د بلوچستان حکومت د سی ټی ډي د دې کار ملاتړ کړی دی. له کوټه د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په نور تفصیل راکوي.
بلوچستان میں ریاستی دہشت گردی
نہیں چلے گی، نہیں چلے گی.
دا د کوټ سریاب سړک باندې هغه احتجاج کوونکی دی چې دوه ورځې وړاندې د امنیتي ځواک سی ټی ډي لوري د نیول سوي شزي ماحل بلوچي د خوشکولو غوښتنه کوي. د پیبوري پر 13 د تراګریز بریدونو د مخنیوي لپاره کارکونکي داري سی ټی ډي یا کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ و رسنۍ ته په لیټر سوي خبر کې ویلي وو چې د کوټ سټلایټون سیمه کې د بلوچ وسلوال تنظیم بیلپ یا بلوچ لیبریشن فرنٹ سره په تړاو لرونکي ځانمرګي بریدګری سره ځانمرګي برید کوونکی جیکټ هم نیولې چې پکې له 4 څخه تر 5 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې هدف یې مخصوص ځایونه او امنیتي ځواکونه ول. خو د نیول سوي بلوچ ښځې د میړه خورځې بانډي بلوچي له مشالډو سره په مرکه کې وویل چې د پیبوري پر 18 د شپې ناوخته د سی ټی ډي له لوري د دوی پر کور چاپه وویل سوه. دا غیب خبره چې د محل په ګډون د کورنۍ ټول غړي د پلټون لپاره له ځان سره یوړل. هغه وای چې په هغه شپه د کورنۍ ټول غړي خوشی کړو او محل خوشی نکړل سوا.
سی ٹی ڈی والے ہمارے گھر آئے تھے اور ہمارے گھر پر چانپا لگایا. چانپا لگانے کے بعد
سی ٹی ڈی والا زمون کور تارا غلی وو د چاپے وحل رستو اغي د کور تلاشی واغستا لغ رستو دوی د محل پ گډون زمون د کور ټول کسان کیم ته یوړل. التے محل شکن جکړه او تر کومه حد چې د تورونو خبره دادا ټول دروغ دی. داسې اسم زمون ل کور نه دی تر لاسه شوی او نه هم تر اوسه پوری زمون کور ته داسې سراول شوی دی.
کبھی ایسی کوئی چیز لائی بھی نہیں گئی.
د بلوچستان حکومت وایندی پر حزم شاه د پیبوري پر 19 مشال لیډو ته وویل چې د سی ټی ډي له لوري سوي عملیات پر ځای دي چې صوبای له یو لوی تاوان څخه وژغورله.
جی بالکل، سی ٹی ڈی کی جو کام
بالکل د سی ٹی ڈی للور شبی عملیات چې د کویټي په سټلایټ ټاون کې له فیملی پارک څخه یو خزه د ځانمرګ برید لپاره کاریدونکو جیکټ سره نیول شو پر ځای دي او د دې لپاره موږ خپل امنیتي ځواکونو ته خراجی تحسین وړاندې کوو چې پر وخت عملیاتو کول له قبل یې صبح له یو لوی تاوان څخه وژغورل.
د ماحل بلوچي په حق کې راوتلو احتجاج کوونکو کې د بلوچستان نېشنل ګوند خړو هم ګډون درلود. د یاد ګوند وین غلام نبی مری مشالډو ته څه داس وویل.
د ریاست هغه ناکامي پالیسي دا ثبوت دی چې د یو د بلوچ قومي مبارزه هغه د سړیانو د مقابلې رسی کولای اوس چې دی دوی شیزو ته لاس اچولی دی. د دې ملک آئین هم د دې اجازت نه ورکوي، د انساني حقوقو کم چې دا دغه هغه اجازت نه ورکوي، نه د دې انساني اسلامي دغه اجازت ورکوي، نه د اقوام متحده چارټر چې دی هغه د دې اجازت ورکوي. موږ پارټۍ لخوا دا مطالبه ده چې تر ژره ژره پوری دی دا مایل بلوچ دغه دی بازیاب کی.
د محل بلوچی د نیولو پاړه د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لنګو و رسنوی ته په لیږل سوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی د روایت خلاف نه دي او د ښځو احترام کوي، خو قانون د ښځو او نارینه لپاره یو دی. دغه خبره چې هر څوک د ریاست ضد کار کوي نو دوی به پر ضد ارومرو عملیات کوي. د محل بلوچی د رخصکولو په اړه په کوټ کې روان احتجاج ځنډول شوی ترڅو محل بلوچا عدالت ته وړاندې کړل شي. نوموړی به پر شلم فبروري په کوټ کې عدالت ته وړاندې کیږي. په 2011 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت حکومت د بلوچانو په ګډون د ټولو ورکو کسانو د مندولو لپاره یو خپلواکه کمیشن هم جوړ کړی و. کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې سپریم کورټ ته په وړاندې کړي خپل راپور کې ویلي وو چې ورسره په 1300 یوه لسیزه کې د نظره 133 کسانو قضیې ثبت سوي دي چې له 6000 څخه زیات قضیې فیصله سوي دي. خو د لادرکه بلوچان لپاره مبارزه کوونکی سازمان بلوچ مسنګ پرسنز وایي چې په لسګونو زره بلوچان یې لادرکه دي او تر اوسه یوازې 850 خوش سوي دي او خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبی وزیرستان د راغزی سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او د بجلی د نشتوالي خلاف احتجاج کړی دی. د سیمې مشران وایي چې له تېرې سمودې راهیسې یې چارواکو ته خپلې غوښتنې رسولې خو هغوی ورته پام نه کوي. احتجاج کوونکو دړکه ورکړې که غوښتنې ونه منل شوې نو د انګور اډې سرحدي لار به بنده کړي. بلخوا چارواکي وایي چې د احتجاج کوونکو غوښتنې یې متعلقه چارواکو ته رسولې دي. په دې هکله نور حال د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان د احتجاجي درنې غوښتنې مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
نن درې مارزه په راغزی کې د راغزی د یوت سوسایټي د طرف نه درنه هم نوستادو د میش دا غوښتنه ده چې انټرنیټ دا د میش آیني حق دی لکه څنګه چې په نور پاکستان کې بهال دی داسې د میش ته هم بهال کو. د ولنه انګور اډه ته کیمو فایبر کیبل ته لای دی د ډي اس ال دا ته میش ته د اکسچینج رو کو میش ته د ډي اس ال زنه رو کو. او ورسره مطالبه د میش د بجلی دو چې د میش 31 کلی ته د بجلی منځيري شوی دو 2.5 کلا شي خو یاوې سفره په دا باندې 4 مخته نه شوی نه دلته میش ته ډي اس ال شته نه پی ټي اس ال شته نه 3G
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع عوامی نیشنل گوند غړی نور زمان چې په راغزی احتجاجی درناکشې پلاتی وهلې دی ویایي
دا د مختلف ټول پارټي ټول طریقې په مطابق دا درنان استادو په شمول د کوم مشروع ملي احتجاجن د حکومت نه د ریاست ادارې نه دا ریکوست کی چې دا د نیوز درې څلور مسلې دي مطالبه دي د تریجی فرجی نت او بجلی او ډي اس ال چې د امریکا نه یې اړین حق ته چې موږ په څول غوړي په نوستیو غوړي دا ارڅ چې کومه د دې د مشتر راسوالې دي خو صرف او صرف دا کې دی دا مطالبه دې موږ نه مانی چې دا د فنکشنل کو کنه
په احتجاجي درناکشه نوز د راغزي سیمه یو شرویایی چې کدې پاکستان حکومتي چارواکیو یې غشتنې زرو نه منلې بیا و دوی د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي لار تړلې بنه با مجبور وی.
امونم شمس الله خان وزیر ده بچو نن سبو مدرن دې مونږه تعلیم مفتا شولا نیکی ول ده بیا چې کوم د بیا تیار تا و شاول چې را لټ د وی هم در سره په وی مړ بال نه دی دا د نیش قانوني حق تای چې څنګه رکو ته خلک پرونه یې کړه لکه نیز نه یو وړي نه خو دې نه کوم طالبات د بل دوی ته وره لګې دلی دی په تی په دې یو ورلانه په سار دو دا صرف براینا می لوړې دي مطلب چې سامانی نه کمپلیټ کیو می ته چې کوم د سیګنال سوالات نشته او د نیش وای لکه کې امن هغه چاته تکلیف نه در سوال یې به و دې انټرنیټ باندې کوي دا سابو درې باندې پر دا نیز مطالبات و نه منل شي نیز من روټ باندې چې نه کوړتل لري نه پر د خپل ځم ته هه تکلیف ور کوي او بل هڅه کوي نه بلیار نه شي.
مشال ریډیو چې د راغزی احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوئر ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي مخې تاکښې شوې د هغه ځاو په دار رنگ و.
بالکل دا موږ پرون سټاف راغلا او د 4G ډیماند دا د ډي اس ال ډیماند دا چې مطالبہ دی نو دای چې پی ڈی سی ایل یا د ڈی ایس ایل کنیکشن او سپوزیشن د نو مطلب دا تب الاله کې چې اب چک کم کی کې سومرا کار د پچه او سومرا ټایم چې د مور تر شاید اپریشنلایز کوي سی نه سیم ایز ډیو سه محمد راوت د ټیس کو د کنستراکشن او کوم سٹاف دا او تم وی لري چې دا مکمل د چیر راخلی نو سار باغ هم را دی او سار مو دا در نه چې کوم مشران دي دوه سره مور دي صاحب او دي چې چې مور با د ډیپارټمنټ ور راوړ نو تاسو مو ملاقات سره وشي عام له سامنے او چې څه خبرې وي ان شاء الله به ولې په اعتماد شو اخلي
د راغزي احتجاجي درنه مشرونه دا هم ویل چې تر سمرا پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنه منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناکشه پلاتې وهلې وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د مشال ریډیو د روانې غړی اخیره ریپورت درته وړاندې کوو. پرون په کوټه کې د نومیالي پښتون ملت پال سیاستوال او قانون پوه عبداللطیف اپریدی په یاد کې وغونډه وشوه. د دې غونډې انتظام د ملي جمهوري غورځنګ مشرانو کړی و او پکې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او وکیلانو هم برخه واخیسته. ویناوال لطیف اپریدی د پښتنو او نورو وړو قومونو د حقونو د یو لوی مبارزه کوونکي په توګه یاد کړ. عبداللطیف اپریدی د جنوري په 14مه د پېښور های کورټ دننه په ډزو وجل شوی و. پولیسو د حق قاتل په موقع نیولې و او مقدمه یې روانه ده. تفصیل د ایوب ترین رپورت کې اورو.
د پاکستان په خاني سېنېټر او قانون پوه افراسیاب خټک وویل چې لطیف لالا چې کله په سیاست کې قدم یې شي و نو هغه وخت یو مشکل دور و. په ملک کې د جمهوریت د راوستلو په خاطر د ایوب خان د مارشل لا په ضد هڅې روانې وې. په دې هلو ځلو کې د نورو مشرانو په ګډون لطیف لالا هم د مخ په قطار کې ولاړ او برخه یې اخیستې وه. نوموړي د سیمې و حالاتو ته پاملرنه وکړه او زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو پر خاوره د جنگ د راوستلو نړیوالې هڅې پیل شوې دي چې موخه د چین مخنیوي کول دي. داسې هڅې روانې دي چې افغانستان به د یو نوي جنگ میدان جوړ کړل سي. نو د هغه لپاره د پښتنو او بلوچانو اهمیت زیات دی ځکه چې دوی د افغانستان سره پر پوله دي او د هغه جنگ تودوالی او لوګی به دلته محسوسېږي کوم چې یوه د تشویش خبره ده. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ښه خبره ده چې اوس په بلوس او پښتون ټولنه کې پوهنه راغلې ده او تاسو ولیدل چې په پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد په لویه کچه ولسي پاسون اوسو او برخوالو یې د امن په خاطر شعارونه ورکول او دا هم ویل چې دا جهاد نه بلکې فساد دی. و دې دستورې ته د وینا پر وخت زیاتره وینا کوونکو چې د لطیف لالا ژوند د مظلومو قانون لپاره مشلې راو. په دې اړه د پښتو اکیډمي کوټي مرستیال سکتر شوکت ترین وایي چې لطیف لالا د مرګ وروسته چې کومه خلاره مستسوې ده هغه به په ډیر وخت کې پوره نه شي.
محترم لطیف لالا د یو سیاسي مدبر، د یو منتظم او ډیر لوړ قانون پوه په حیث نه د پښتنو د پاره بلکې په دې ملک کې د اوسېدونکو ټولو هغه مظلومو طبقاتو او اولسونو د پاره ډېر پراخ خدمات وو. د قانون د لارې هم، د سیاست د لارې هم، د پښتونولۍ د لارې هم، د پوهنې د لارې هم هغه په زرو خپل شاګردان د قانون او د سیاست د لارې دې ولس ته پرېښول.
پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څگزي وویل چې لطیف لالا د عمر او په سیاسي توګه تر موږ مشر وو چا چې خپل ژوند لویه برخه و ولست د سیمې لارې د شکار کول لپاره وقف کړی و.
لطیف لالا چې د آزاد عدلیه د پاره کم خواهش درلود زموږ عدلیه بالکل دا ټیم داسې ده لکه د یو چا په مټ کې چې بند وي. لطیف لالا دلته د پارلیمنت بالا دستي وښته زموږ د پارلیمنت د عزت او د احترام صورت حال ستاسو په مخ کې دی. لطیف لالا دلته په یو آزاد فضا کې د یو عام انسان ژوند غوښتي. نن هم په دې وطن کې په جبر، په ظلم پورته کېدل، ورکېدل، ټارګټ کلینګ، وژل دا هر څه روان دي. لطیف لالا په گاونډ کې آزاد جمهوری افغانستان غوښتي د حالت نن تاسو په مخ کې دی. یعنی زه به دا وایم چې په کومه یو بیخي بلند طریقه چې لطیف لالا د دې وطن د هرې خامې نشاندۍ کوله موږ ټول له پکار دادی چې په هغه لار باندې د یو کمپرسته وطن پال سیاسي کارکنانو په حیثیت باندې پرمختګ وکړو او هغه ارمانو ته ځان ورسو د کم خواهش لطیف لالا درلودی.
دا ډول د نېشنل ډیموکراټیک مشر او د کامی اسمبلی غړي محسن داوړ د لطیف لالا و خدماتو ته د عقیدت پرزوینه وړاندې کړ او ویل چې لطیف لالا د کالج او یونیورسيټي له وخت راهیسه په سیاست کې قدمی شي او بیا د وکالت اخري ورځې پوري د پښتون وطن د امن، ترقی او سوکالی لپاره مبارزه روانه ساتلې وه. و دې د سوریت د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر او دریم زیارتوال د نېشنل ګوند صوبای صدر احمد بلوز، د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر افزر علیفار، د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری، ډاکټر لال او نورو مشرانو ویناوې وکړې. د دې ونې ور ده چې د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او نامتو قانون پوه لطیف لالا اډوکیټ د روان کال د جنوري په میاشت کې په پېښور کې هغه وخت د وسلوال کس له لوري وژل شوی و، کله چې هغه د پېښور های کورټ په بار روم کې ناست و. خو وروسته پولیسو د لطیف لالا د قتل په تور کې یو کس عدنان نیولی او د هغه په ضد مقدمه روانه ساتلې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.